پېښور کې د ماښام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د 9 بجې نه ساعته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګډه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د خبرونې پیل خبرونو عبدالحی کاکړ دی وړاندې.
د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د مسافرګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې لس کسان مړه شوي دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلتستان کې په ټاکنو کې د درغلي تور لګولې. د بشري حقوقو څار ادارې هیومن رایټس واچ پر اپای ټولنې غږ کړی چې دا د پډاګه کړي چې د منځنۍ اسیا پراخ ملاتړ په دې منطقه کې د بشري حقوقو په اړه له حقیقي اصلاحاتو سره تړلې دي. د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د مسافرګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې لس کسان مړه شوي دي. د نوښار پولیسو مشر او ځای خلکو مشال لیډو ته وویل چې نن سهار 9 بجې ګاډۍ د سپین کاڼي څخه کاکا صاحب ته په لاره وو چې کندې ته پریوت. په وژل شوو کې یو ماشوم او دوه ښځې هم دي. په پیښه کې 8 کسان زخمیان دي چې پکې ځینې د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال او ځینې د نوښار قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ته د علاج لپاره وړل شوي دي. د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز مشرانو تور لګولې چې د ګلګت بلتستان په ټاکنو کې درغلي شوې ده. په ګلګت بلتستان کې پروند انتخابات سویول چې د سرکاري ریډیو په وینا د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن تریک انصاف ته ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. بلال بټو زرداری نن په ټویټر پاڼه تور پورې کړي چې انتخابات تور ځغه غلا شوې دي او د ډېر ژر په دیاړه په احتجاج کې ګډون وکړي. د مسلم لیگ نواز مرستیالي مشري مریم نواز هم دا تور پوری کړی دی چې په انتخاباتو کې درغلي شوی ده. سرکاري ریډیو وایي د غیر سرکاري نتیجو مخې په دروي چوکۍ کې تریک انصاف نه آزادو غړو او پیپلز پارټي درې مسلم لیگ نواز دوه چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز بیا په ټویټر پاڼه نن لیکلي چې په ګلګت بلتستان کې د تریک انصاف بریا د دې سیمې د خلکو د وزیر اعظم عمران خان پر مشرۍ د باور ښکارندوی کوي. د تیری شپې راځي د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ د فیض آباد په سیمه کې مذهبي ډلې تریکې لبیک پاکستان احتجاجي ناستا پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو لوجې دي په اسلام آباد کې د فرانس سفارت وتړل سي او د یاد هیواد سفیر دي له هیواده وشړل سي. د احتجاج تیر مازیګر د راولپنډي د لیاقت باغ څخه پیل شوی چې یاد ډلې په زرګونو پلویانو بیا احتجاجي لارین وکړ او د اسلام آباد ریډ زون چې پکې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي تلل غوښتل چې پولیسو سره نشته وسوي چې پکې د ریپورټونو لمخې په یو شمېر پولیس سرتیرو د مزارچان لخوا تشدد هم شوی. دا مهال د ډلې په زرګونو مزارچان په فیض آباد سیمه کې ناست دي چې له وجې ټولې لارې بندې دي او په اسلام آباد او راولپنډي کې د ټلیفون سرویس بند دی. د سند وزیر اعلی په کورونا وایرس ترخته کې دروسه ځان کرنټین کړی دی. د وزیر اعلی له دفتره نن په خبرتوی بیان کې ویل شوی د مراد علي شاه د کورونا ټیسټ مثبت راغلی دی. نوموړي په بیان کې ویلي نرمه تبه او د جمعې تر منځ وروسته د ځان ټیسټ وکړ او د ډاکټرانو په مشوره ځان کرنټین کړ. په تیر 14 ورځو کې د پېښور های کورټ مشر وقار علي سیټ د سند صوبای اسمبلی غړی مدد علي شاه او خبريال ارشد وحید چودري له کورونا ناروغي مړ شوی دی. په پاکستان کې د کووډ 19 په نوم ناروغي بیا مخ په زیاتېدو ده. د سیاحت څنګه په پاڼه نن لیکلی چې په تیر شوارو کی یو وسوا 28 نور کسان وایرس زپلی او 19 ورځې مړ شوی دی. خو په دې موده کې 509 نوي کسان ورځ خرغېدلې هندي. د بشري حقوقو څار ادارې هیومن رائټس واچ پر اروپای ټولنې غږ کړی چې دا د پډاګه کړی چې د منځنۍ اسیا پراخ ملاتړ په دې منطقه کې د بشري حقوقو په اړه له حقیقي اصلاحاتو سره تړلې دي. نیویارک میشت ادارې دا غږ نن په داسې وخت کې کړی چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د ویډیو له لارې د قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو سره د ملاقات تیاری کوي. دا لیدنې د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د وزیرانو د 14مې غونډې په لړ کې کېږي. د هیومن رائټس واچ اروپا او منځنۍ اسیا لپاره مشر هوک ویلمسن په بیان کې ویلي سیاسي ناکراریو لکه په قرغیزستان کې چې دي او یا هغو ننګونو ته چې د کورونا وبا له کبله رامنځته سوي غبرګون شول به هغه مهال نور هم موثر وي که چېرته دوی حکومت ته د درناوي په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. بیان زیاتوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه هڅې معلوماتو ته لاسرسي او د اظهار ازادۍ د محدودولو لپاره د جواز په توګه استعمالوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا عبدالحی کاکړه وردل په روانه خبرونه کې به ووري. په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د کارټون یا خاکو تر چاپېدو پر ضد تحریک لبیک پاکستان د پام وړ شمېر غړو د اسلام آباد او راولپنډۍ په تردامن سیمه فیض آباد چوک کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی حکومت غواړي چې د فرانسې سفارت وتړي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر احمد ولی خان پرون د بلوچستان په پشین کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې د پښتنو پر خاوره یو ځل بیا د نامنې پېښې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي د صوبې په ځینو ضلعو کې د ډینګي ناروغۍ پیښو اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې په همدې صوبه کې ځینې سړنکاران وایي چې د کورونا ناروغۍ روغ شوي یو کس ته دا وایرس بیرته هم لګېدای شي.
څلور میاشتې او لس ورځې پس دته دوباره تکلیف هم شروع شو او ورسره یې ټیسه مثبت راغې.
پرشنو نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع د تحریک لبیک پاکستان په نوم د یوې مذهبي ډلې د پام وړ شمېر غړو د اسلام آباد او راولپنډۍ په تردامن سیمه فیض آباد چوک کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی حکومت غواړي چې له اسلام آباد د فرانسې سفیر وشړي کنه خپل احتجاج به نور هم پراخ کړي. دوی پرستو کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د کارټون پر چاپېدو غوسه دي او پر ضد یې راپاسېدلې دي. د پنډۍ پولیسو د تحریک لبیک د غړو د منتشر کولو لپاره اوښکې بهونکې ګیس کارولې دي. تفصیل احمد الله ورو.
تحریک لبیک پاکستان یو شمیر کارکنان نن د ګل پورز اسلام آباد ته داخلیدونکې لارې فیض آباد چوک کې په درنه ناست دي او وینا یې ده تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له ملکه ونه باسي دوی به خپله درنه جاری ساتي. تحریک لبیک پاکستان چې سخت دریځه ډله بلل کیږي په دې وروستیو کې د اسلام پیغمبر خاکې شایع کولو پر ضد یې پرون د اتوار په ورځ د پینډۍ لیاقت باغ نه تر فیض آباد پورې ناموس رسالت ریلی راوویسته چې پکې په ګڼ شمیر کې د یاد تحریک غړو ګډون وکړو. د ریلی ګډونوال شپه ناوخته فیض آباد چوک ته راورسېدل او هم هلته په درنه کېناستل. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په خپله په ریلی او درنه کې ګډون نه دی کړی. خو د یاد تحریک ویان قاری زبیر پاکستانی رسنیو ته ویلي تر څو چې حکومت غوښتنه ونه مني تر هغه وخته به درنه جاری وي. د نوموړي په وینا تر دې وخته کوم حکومتي غړی دوی سره مذاکراتو لپاره نه دی ورغلی. د اتوار په ورځ د ریلی دوران د تحریک لبیک د کارکنانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي. پولیسو مظاهرین منتشر کولو لپاره اوښکې بیاونکي ګیس استعمال کړو. تحریک لبیک داوه کوي چې ریلی پورم نه وه او پولیسو یې پر ضد د شیلنګ سره سره د ربړ ګولۍ هم وکارولې چې له وجې یې د څلوېښتو زیات کارکنان جوبل شول. خو پولیس بیا د دغو داوو تردید کوي او وایي په ریلی کې موجودو مظاهرینو نه صرف په مری روډ دکانونو ته زیان ورسو بلکې په پولیسو یې کاڼي هم وورول. د پنډۍ ضلع انتظامیه تر مخه د تحریک لبیک مقامی مشرولۍ د احتجاجي ریلی لپاره د ضلع انتظامیه سره مذاکرات کړي وو خو ریلی راوستو لپاره یې ترې اجازت نه و غوښتلې. په فیض آباد کې د درنې له وجې یاد لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره بنده ده چې له وجې د پنډۍ او اسلام آباد اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخ دي. درنې له وجې اسلام آباد هایوې وی د کناپول نه تر آی8 اشاره پورې بند کړې شوې ده. دې ترڅنګ آی جی پی سړک او پنډۍ اسلام آباد ترمنځ ځنې نورې لارې هم بند کړې شوې دي چې له وجې نن سکولونو ته تلونکي ماشومان او دفترونو ته تلونکي خلک د سختو مشکلاتو سره مخ ول. د پنډۍ د صادق آباد سیمې یو اوسیدونکي سید عدنان مشال ویډیو ته وویل نن ډېر په مشکل سره دفتر ته راورسېدو. حکومت دې زر تر زره مظاهرین له فیض آباد چوک نه پاسوي چې تګ راتګ ورته اسانه وي.
د پنډۍ او اسلام آباد اوسیدونکو لپاره خو اوس دا یو معمول جوړ شوی دی چې هر کال یو نه یو ځل سیاسي یا مذهبي ګوندونه د دواړه ښارونه بندوي چې له وجې موږ اوسیدونکو له ډېرو مشکلاتو سره مخ شو. نو کړیو ته تلل راته ګران سي. ماشومان سکولونو ته نسي تللی تر دې چې مریضان هسپتال ته نسو بوتلی. نو دا څه ظلم دی چې له موږ سره روان دی. نه پوهېږي چې د هر څه ذمه‌واره څوک وګرځو. حکومت چې په مخنیوي کې نه کامیابه کېږي او کنه دغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې ورته ولسي حکومتونه ټوکش کاری.
د اسلام آباد ضلع انتظامی د ټریفیک لپاره متبادل پلان جاری کړی دی. د اسلام آباد مستیال کمشنر حمزه شفقات په خپل ټوئیټر باندې لیکلی خلک د تګ راتګ لپاره متبادل لارې استعمالوي. د ذکر ده چې دا هغه ځای دی چرته چې تحریک لبیک پاکستان لدی وړاندې په 2019 کال کې هم درنه ورکړې وه. هغه وخت یاد جماعت په انتخابي حلفنامه کې د ختم نبوت حوالې سره متنازع ترمیم پر ضد درنه ورکړې وه او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپله درنه ختمه کړه. د پاکستان سپریم کورټ د تحریک لبیک دغه درنې از خود نوټیس واخستو سره په 2019 کال کې خپله فیصله واوروله. د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فائز عیسی په خپل فیصله کې لیکلي وو چې دفاع وزارت دې د هغو فوجي اهلکارانو پر ضد کاروایی وکړي چا چې د خپلو حلفنامو نه سرغړونه په کولو سره په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستې وه. عدالت استخباراتي ادارو آی ایس آئی، ملټري انټیلیجنس او انټیلیجنس بیورو نه علاوه د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر ته هم هدایت جاری کړی وو چې په خپلو حدودو کې په پاتې کېدو سره دې خپل کار کوي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار تر مخه پولیسو هلته ریډ زون بند کړی دی او په خاصه توګه ډیپلوماټیک انکلیف ته تلونکي ټولې لارې یې په مکمله توګه بندې کړي دي. د ترڅنګ په اسلام آباد کې پولیس او رینجرز اهلکار هم ځای په ځای کړی شوي دي. د پینډۍ او اسلام آباد په زیاتره برخو کې د اتوار سهار نه موبایل فون سرویس هم بند و کم چې نن سهار نه په جزوي توګه بحال کړی شوی دی.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي د پښتنو پر خاوره جنگ جګړې باید نورې ختمې او په سیمه کې د وسلوالو د بیا یو ځای کېدو مخه باید ونیول شي. دوی دا څرګندونې پرون په پښین کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر خان جیلاني خان د لسم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته کړی دی. د این پی مشرانو د حکومت ترڅنګ پر دینی عالمانو هم غکړه چې د سیمې د امن لپاره کردار ولوبوي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په دغه لړ کې د هیواد پوځ او هم پولیسو قربانۍ ورکړي دي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
کوئی جلسے دے پخبل وینا کی پا بلوچستان اسمبلی کی داومی نیشنل گوند غڑی میرمن شائنہ کاکڑ اول چمج دا بادشاہ خان پیروکاران پرون ہمو او سبا به هم دا امن لپار قربانی ورکو او دا عدم تشدد دا لاری با خپل حلی زلی روانی و ساتو
مردورو رنچی منز دکم چاید ورد ماندو آغا دا جربو آدا رکو خواندو آغا پل جوان دکم
محل په خپل وینا کې دا اومین نشر ګوند خیبر پښتونخوا صوبای مشر ایمل ولی خان اول
په خپل مخاوره یو ځل بیا طالبان او د ټکل پر ادم کېږي پته یې رښتینې کېږي ټارګټینې کېږي او اغان کېږي د له ورته دې بلوچستان په خوره نه هم کوم راوځي او مهرباني وکړي چې په وزیرستان کې په سواد کې په دین کې په ماجور کې دا پروانې تر دې بلوچستان پورې د پښتنو په علاقې کې مو په دمیا واره د ګډ طالب
صوبائی صدر اصغر خان سگزی اول پکار دی چې د پښتنو په خاوره چې کوم جنگ روان دی د هغه څخه نور لاس واخستل سی. په جلسه کې د یو قرارداد لاله د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو د صوبایي سکتر اسد خان تر اوسه په نه مندلو باندې خواشنۍ څرګنده سوه او د حکومت څخه د هغه د راخوشې کولو غوښتنه وکړه. اسد خان د روان کال د ستمبر د میاشت په 15مه نېټه هغه وخت د بلیلی او کچلاغ په منځ کې لادرکه سوی و کله چې هغه د چمن څخه د کوټ په لور روان و. د ایمل ولی خان د دې خبرو په اړه مې چې کله د خیبر پښتونخوا د پخواني د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي سره تماس ونیوي خو هغه پر ټلیفون جواب نه راکړي. البته په دې ترڅ کې د پاکستان مرکزی حکومت څو ځله دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو په ضد حکومت ډیر ګامونه پورته کړي دي او په نتیجه کې د پاکستان فوج ډیر قربانیان هم ورکړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
پختون ژغورنې غورځنګ پرون په میرامشا کې جلسه وکړه چې زرګونه خلکو ګډون پکې وکړل. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښانو له حکومت وغوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وکړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې پر ولس غږ وکړل چې یو موټی شي او له ریاسته خپل حقونه وغواړي. ده همداراز وویل پښتانه باید خپلو ښځو ته حقونه ورکړي. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره کار کوي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د نومبر په 15مه پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان مرکز میرامشا کې لویه جلسه وکړه چې ورته د غورځنګ غړو مشرانو په ګډون سیاستوالانو او موجوده او پخواني سناتورانو افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو او بدمنۍ مخنیولو لپاره موثر ګامونه پورته کړي. د شمالی وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ وویل چې په قبایلي سیمو کې نام نه بیا سر پورته کوي، چې ځوانان او مشران باید بیدار وسی او د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. جلسہ کے دا غورځنګ مشرانو د میرمنو حقونو د ژغورنو په اړه هم ویناګانې وکړې او سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ډنګو کورونو او بازارونو د نقصاناتو ازالې غوښتنې وشوې. د شمالی وزیرستان انتظامی او امنیتی چارواکو په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. حکومت او فوج ویلي چې د غورځنګ جایزې غوښتنې چې دي د شاوخوا دوه کلونو راهیسې د زنو پر پوره کولو کار ته دوام ورکړی. د غورځنګ مشرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې باید دا غا هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دوی په ځوانانو غږ وکړ چې له عدمه تشدد کار واخلي او پښتانه نور تر پیړیو و نه جنګیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي د روای سکل په صوبه کې له دې ناروغۍ څوک مل شي ویني، خو دا د عربیا تصدیق کوي چې په شلو ضلعو کې د ډینګي شپږ شپېته ناروغان موندل شوي دي. د دې ادارې په خبره ډینګي د کوس کوهستان سیمه تر بل هر ځای زیاته ځپلې ده چې په کې تر دې دمه د دې ناروغۍ شپاړس کیسونه دوی وایي چې مخکې ته راغلي دي. روغتیا پالان پر خلکو غږ کوي چې له ډینګي ناروغۍ د بچ کېدو لپاره خپل کورونه او لارې کوڅې صفا وساتي او د ګنده اوبو ډنډونه له منځه یوسي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د سوبي په شلو ضلعو کې د ډینګي وایرس نه اغیزمن کسان مخې ته راغلي دي. د نومبر په 15مه د مشال ریډیو سره خبرو کې د صحت په صوبایي محکمه کې د ډینګي ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر رحمان افریدی وویل چې دا مهال د سوبي په مختلفو ضلعو کې په شپږ شپېتو کسانو کې د ډینګي ناروغۍ پخلی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14مه د ویکټر کنټرول او د ملیریا د کنټرول صوبایي ادارې په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په صوبه کې د ډیګي ناروغۍ د طبې په شک کې د 1416 کسانو ټیسټونه یا معاینې شوي چې پکې په 68 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی شوی. د راپور له مخه په صوبه کې د اکتوبر په میاشت کې د ډیګي ناروغۍ نه د اغیزمنو شمېره 15 وه، خو په روانه میاشت کې 21 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی وشو. دا چې د ډینګي ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس لا کوم احتیاطي ګامونه اخیستل پکار دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د نومبر په 15مه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډینګي د ناروغانو په واټ کې ډاکټر سلمان خان وویل
ډینګي چې کوم دی دا د نو بیسیکلی پوائنٹ دا کہ کوم دے کے ماسکیٹو بریڈنگ کی گی ہاں وینا دا بریڈنگ کئی ہو چکو نے دے نہ کہ ہی پدے کے دا ماسکیٹو زی وان کا چکم خنس وی آغا بائٹ کئی نو اگے سارا دا ڈینگ سپریڈ کی گی او بو چے کرتا وی خاص کر جو بو درے گی آغا وینا کہ چکم دے دا دا بریڈنگ دے سی نو پیرا تا پریکاشن پدا دے کہ چکرتم کلاو او بوئی چ آغا مرض یاد شوئی آگا ہو بالکل ماسکیٹو نیٹ یوز کرشی ماسکیٹو ریپیلنٹ لوشن لگاؤشی نور مختلف طریقے دی کہ نور سے کم از کم آگا دیکھیں لگے کرشی آگے سارا دماشی وغیرہ چکن دے
د ویکټر او ملیریا کنټرول د پروګرام صوبایي ادارې په خپل میاشتني راپور کې زیاتوي چې سخت کال په ټوله صوبه کې د ډینګي ناروغۍ نه څوک مړ شوی نه دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
په خیبر پختونخوا کې د څېړونکو یو ډلې داسې یو کس موندلی دی چې د دویم ځل لپاره په کورونا وایرس اخته شوی. په پاکستان کې چارواکي ویلي تیر څه مودې راهیسې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او د ناروغانو شمېر ورځ تر بله په مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان صحت څانګې په پاڼه وایي د نومبر 14مې او 15مې په منځ کې تر 2400 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې ورڅخه 2 مړه شوي هم دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ وو.
د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر چاولک په مشرۍ کې سوې څېړنې کې د کورونا وایرس د دوم ځل لپاره د بیا د لګېدو د خطر جاج اخیستل سوې دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې شپږو ډاکټرانو په تحقیق کې برخه اخیستې چې په کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر هم شامل دي. نوموړي د نومبر په 15مه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په چین او اسرائیل کې له کورونا رغیزلو کسانو ته د وایرس د بیا لګېدو رپورټونو ته په کتو سره په پاکستان کې پر دې تحقیق کولو فیصله وکړه. د په وینا د دوی په تحقیق کې معلومه شوه چې د کورونا وایرس په دوم ځل لپاره هم یو کس ته لګېدلای شي. ډاکټر نور زیاته کړه چې د څېړنې پر مهال یې د صحت څانګې یو داسې کارکونکی وموندلی چې هغه دوم بار هم په کورونا وایرس اخته شوی دی.
دنیا کے زیادہ رپورٹ شوی تھی چھ دا مستقل دا وائرس وی دا وی ورزی زبوک والا کیس چھ کم تے دا ہو جور کے دا 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 شے مضبط راتو بیائی دو ہفتے پس دا دا فیر آگے بیائی چھ کم تے آگے خلاف دا دفاع والا چھ کم ٹیسٹ وی ایٹی باڈی زاغائی پازے ٹھوشو مطلب دا چھ دا دا دفاع طاقت دا شے لرکو اس چلور میاشتے او لس ورز پس دتا دوبارہ تکلیف اب شروع شو تبا ٹوخے زکام او ورسرا یہ ٹیس اب مثبت را گئے.
له دې تحقیق پرته د کرونا علاج کوونکي ډاکټران هم وایي چې دوی ته داسې کسان ورغلي چې دوم وار په وایرس اخته شوی دی. ډاکټر فضل ربی د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر دی او پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز هسپتال کې په کورونا واټ کې کار کوي.
یو بل چیز چې کم په ابزرویشن کې راغلی دی هغه دا دی چې ډیر خلک اول مخ کې لهر کې یعنی اولنی چپه کې هم د کورونا ښکار شوی وو او په دویمه کې اوس هم هغه خلکو ته دوباره کورونا شوی ده. نو موږ سره یره دا ده چې یا خو د کورونا چې کوم اینټی باډیز جوړیږي هغه د یو خاص ټایم نه وروسته په خپله باندې ختمیږي، نو ځکه دوباره هم هغه کس ته د سیم یعنی مرض سره وایرس لګېدی شي، او یا داسې کېدی شي چې دا د وایرس دویم سټرین دی، ځکه مخکینی سټرین چې دی نو هغې ته خلک ایمیون دي او دا دویم سټرین چې دی نو هغه بیا دوباره حمله وکړه.
ډاکټر محمد نور وزیر وایي چې د دوی تحقیق ته په پام سره د دې اړتیا زیاته شوي چې له وایرس د ځان ژغورلو لپاره لا نورم احتیاط وسي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې له یو بل سره دي دوه میټره فاصله وساتي، لاسونه دي وینځي او ماسکونه دي تړي. په پاکستان کې د کرونا د دومې څپې راتلو وروسته حکومت یو ځل بیا احتیاطي اقدامات اعلان کړي دي او د نومبر په 14مه به د سکولونو د تړلو یا نه تړلو فیصله هم کوي.
عبدالحق اکرل رپورټ په خیبر پختونخوا کې د کورونا ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی د پیښور د لوی هسپتالونو انتظامیه اړې کړي چې په OPD ګانو کې د ورځنیو معایناتو شمیر تر 1000 محدود کړي. تر دې مخکې په دې روغتونونو کې د تر شاوخوا 3000 ناروغانو هر ورځ طبي معاینه کېده. د لریډینګ روغتون یو چارواکي وایي د دوی ایمرجنسي څانګه د لګیا د مخکې په شان کار کوي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
خوشا 15 میاشتې پس یو وار بیا په پاکستان کې د کرونا کیسونه د روزانه په بنیاد د سوونو نه زرګونو ته رسیدلې دي او د مړو شمیر هم 13 غنټو کې 2 ته رسیدلې ری، کوم چې 13 میاشت 15 ته راکوشوي وو. په خیبر پختونخوا کې د سوبې لوی هسپتال لیډ ریډینګ په شمول حیات آباد میډیکل روغتون هم په OPD کې د ناروغو کتنه محدوده کړې ده. د لیډ ریډینګ روغتون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته وویل چې یوازې لیډ ریډینګ ته روزانه تر 30000 کسان نازي او په احتیاطي لارښوونو عمل هم نه کوي، نو ځکه OPD شمیر تر 30000 روزانه محدوده کړې دي. دغشان حیات آباد میډیکل روغتون هم په OPD کې د ناروغو کتنه شمیر 150 پورې محدوده کړې ده او غرض یې د کرونا وایرس نه د بچ کېدو احتیاط ښودلې دي.
مونږ د اوس دا فیصله وکړه چې د 0 پورې مریضان به کتل کېږي په OPD کې، 0 پرچی بور کړل کېږي، د 0 مریضانو چک اپ به کېږي. یو وجه ده او ډېره صفا وجه ده چې کرونا خطره دوباره چې کومه پیدا شوې ده، چې کم مریضان راځي تی مردان وسر راځي، نو پاغې کې SOPs چې کوم دی څنګه تاسو ته پته وي چې مونږ خلک چې کوم دی SOPs نه فالو کوي. نو په هسپتالونو کې مونږ کتلې دي چې مونږ سره خلک جګړې کوي په باقي ده چې تاسو مونږ سره څه کار دی.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د LRH په ایمرجنسی کې هم دغه حد اخوده شوی دی او کنه، نو نوموړی وایي
د سره سره ایمرجنسی چې کوم مریضان دي پاغي باندې بالکل هیڅ پابندی نشته دی. ایمرجنسی ډپارټمنټ زمونږ د پښتونخوا په هسپتالونو کې سرکاري هسپتالونو کې ټولو نه غټ ډپارټمنټ دی، هلته کې بالکل د چا چې څه قسمه ایمرجنسی وي هغه بغیر پریشان بغیر مسلې راتلی شي هلته کې خپل چک اپ کولی شي. د LRH په ایمرجنسی کې مونږ روزانه تقریبا 1500 پورې مریضان ګورو چې پاغي کې د اکسیډنټ وي، دغه شانتي د هارت اټیک والا وي، ماشومانو ایمرجنسی وی، د زنانو ایمرجنسی وی، نو هغه بالکل منګورو او پاغي باندې هیڅ قسمه پابندی نشته.
دا پاکستان وفاقي حکومت لخوا دا کرونا پړه معلومات ورکون کې ویپانه تازه شمیره تر مخه د نومبر 15 نیټه پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,55,000 نه اوړېدلې دي. دغه شان د مړو شمیر تر دې دمه 2000 او 1,000 ته رسیدلې دي چې پکې 2000 صرف په 13 کې مړ شوي دي. تر دې دمه د کرونا ناروغۍ نه تر 3,15,000 نه زیات کسان واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کرونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال رادیو اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه.
د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د مسافر ګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې لس کسان مړه شوي دي. د نوښار پولیسو مشر ځای خلکو مشال ویډیو تورې چې د نومبر په 14 سهار مهال 9 بجې ګاډي د سپین کاڼې څخه کاکا صاحب ته په لاره و چې کندې ته پریوت. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور لګولی چې په ګلګت بلتستان کې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دا تور د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری او د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز په ټویټر پاڼه نن لګولی دي. په ګلګت بلتستان کې پرون د انتخابات شوی چې د سرکاري ریډیو په وینا د خرڅ ترکنې نتیجو له مخې واکمن ترکیې صاحب ته پولیس زیاتی چوکۍ ګټلې دي. د تیرې شپې راځي د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ د فیض آباد په سیمه کې مذهبي ډلې تیرې کې له بیک پاکستان احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د خاکو پر لوجه په اسلام آباد کې د فرانس سفارت وتړل سي او د یاد سفارت سفیر دی له هواده وشړل سي. د سند وزیر اعلی په کورونا وایرس ترخته کې وروسته ځان کارنتن کړی دی. د وزیر اعلی له دفتر نن په خصوصي بیان کې وڅوي د مراد علي شاه د کورونا ټیسټ مثبت راغلی دی. د بشری حقوقو څار ادارې هیومن رائټس واچ پر اړپای ټولنې غږ کړی چې دا د پډا وکړي چې د منځنۍ آسیا پراخ ملاتړ په دې منطقه کې د بشری حقوقو په اړه له حقیقي اصلاحاتو سره تړلې دي. نیویارک میشتې ادارې دا غږ نن په داسې وخت کې کړی چې اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د ویډیو له لارې د کازاکستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ملاقات تیاری کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل اوس راځو یو بل موضوع ته. د سولې لپاره د افغان خزو یو غونډه په دوبای کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې د خزو ونډه زیاته او غوښتنې دی په پام کې ونیول شي. د افغانستان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په اروپا او همدارز امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالانې د 15 ورځنۍ غونډې ته وربدل شوې دي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د افغان مخکخو خزو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د خزو د لازیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړی او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوري له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیر سیما سمر د سولې په پروسه کې د خزو ګډون کم وباله او وی ویل چې د خزو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتله.
به خود فشار وارد میکنه سر
خزه چی هر سوم رزیات وی په خپل په طالبانو باندې فشار راولي چې هغه د افغانستان اوسنۍ واقعیتونو ته متوجه و اوسه.
د نومبر 15 متر شلمی دا غونډه د افغان خزو د شبکې لخوا د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان د میکانیزم په همکاري د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې ده. د ټول شموله سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیلو ویل د دوبی د غونډې هدف دا دی چې خزی د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. د غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښ خزی او نور میلمانه وربلل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی د مخکښو خزو د غونډې ته ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو ګډون ډیر کم دی.
د بین 21 نفر 4 زن 13 چون بسیار کم است.
د یو ویشتو کسانو ترمنز سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه پا معلوماتی خلاکی واقع دی. موک تر هغه پوری چی اخپل غک پورته نکرو معلومات نشو تر لاسه کولای.
دسترسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولې د غونډې ګډونوال وایی خزو د سولې د راتلو لپاره ډیری هڅې کړي او اوس غواړي د دې غونډې له لارې د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولېږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلاني هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې 2 میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلې ګیلاني د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مخته تلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسېدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوال ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
نن سهار د نوخار په کاکاسب یونین کونسل کې د مسافرو یو گاڑی فلاینگ کوچ سڑک کندې ته پریوته دی چې په دغه پیښه کې یو شمېر خلک مړه شوي دي او ټپي شوي هم دي. پر دې موضوع په سیمه کې زموږ خبریال خالد خان موږ ته دا معلومات راکړي دي.
یار کاکا سیب یونین کونسل دی او سره خوا کې بل سپیډ کان ویلیج کونسل دی لکه بل وړ کې کلی دغلته د سورلو گاډی راتلو نو ما لږه شېبه وړاندې دا نوخار د پولیس مشر سره هم خبره کې او بیا د قاضي کمپلیکس نوخار کې لوی اسپیټال دی هغه چارواکو سره هم خبره کې دغه پیا خو نن سهار تقریبا په 9 بجې شوه دا دغه فلاین کوچ چې راتلو نو دا د ډرایور نه بې قابو شوه دی. خو ځینې خلک وایي چې دوه د سورلو گاډو یو بل سره په ریس یو په ضد چې د مړو په حواله خبرو کې نو لس کسه په دې کې مړه دي، دوه زنانه دي او یو پکې ماشوم دی، اته ټپیان دي او په اتو کې سلور چې دي نو هغه سیریس دي، هغه د پېښور لیډرینګ هسپتال ته وړل شوي. اوریدونکو ته به ووایم چې زیارت کاکا صاحب دا غریب سیمه ده، دا فلینکوټ د سورلو ده، فلینکوټ دا د سړک نه پروت دی او بیا ښکته کندې ته پروت دی نو د اونچای نه تللی دی. زیاتر په دغه وخت ځایي خلک دا د پیرانو کلي سره خوا کې پروت دی، په ابتدایي تو خو ځایي خلک راغلي دي خو بیا په نوخار کې د ریسکی 1122 او نور دغه د امدادي کاروي هغه سرکار له طرفه هم شوي دي، خو اول چې و هغه ځایي اوسیدونکو د دې اکر او دې په دې سره کې د نوخار کاجي کمپلیکس هسپتال ته راوړل دي. دا به وایم چې څنګه دغه مړو او ټپیانو تعلق چې دی هغه د سپینکانو سره دی، څنګه دغه خبر د غسري ته تللی نو ټول خلک لکه هسپتال ته راغلي دي، د غزې ته راغلي دي او بیا هر کس خپلو مړي راتللي دي او د دې جنازې به هم اجتماعي نن 6 بجې په سپینکانو کلي کې کیږي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 4 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو د اردوونکو د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جنکو همداراز نرخزیانو د خپلې ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه یو شمېر غوښتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل چې د ویمنیفیسټو نوم ورکړل شوی، د هوا لور په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري د ملیحیم امیرزاده په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول ل خپل مطالبه سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپل غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د ویمنیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحې عمل نوم ورکړې دي. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه ورته ورکړې ده. د هوا لور یو مشر شوانه شوای دا د خزو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو جنکو او نرخزیانو په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وایي دا به په صوبه کې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو پنځه غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ وی مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ ښځې چینکۍ او نرخزیانې به دوی ته ووټ نه ورکوي، ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړي دي. دا چې د دوی دغه پنځه مهمې غوښتنې څه دي، شوانه شای په اړه وایي:
ایکول اکنامیک اپرچونیټیز د ټولو ښځو ته، ټولو ښځو سره ته برابر مواقع میلاو کیږي. بل تعلیم باره کې دي چې ټولو جنکو لا ایکول او کوالټی تعلیم هغه میسر کیږي. بل مونږ هوم بیسډ ورکرز چې هغه خیبر پختونخوا کې ډېر غټ تعداد کې دي، هغه لپاره یو صوبائی لیول باندې یو پالیسی مونږ ښځې غواړي او هغه ته ورکر او لیبر ټایټل دی هغه ورکول غواړي. بل فورت کې زمونږ چې ډیماند دی هغه ښځو سره او ښځو سره سره او جنکو سره چې جنسی تشدد کیږي، صنفی تشدد، صنفی امتیاز کیږي، نو هغه خاتمه لپاره داسې لیجسلیشن پالیسیز جوړ کول پکار دي. ډیماند نمبر 5 چې دی هغه دا دی چې ټولو ښځو، ټولو ښځو سره او ټولو جنکو لا ایکول اکسس ټو جسټس ملو شي، کورټ تک رسائی چې دی هغه لږ مسلې دي.
دا شاوانه په خبره دغه دستاویز یې په انګریزي ژبه کې ترجمه کړی او د پاکستان الیکشن کمیشن، میډیا او ویمن پارلیمنټری کاکس سره شریک کړی دی چې ټولو یې د مرستې هوډ څرګند کړی دی. دغه کاکس په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یوه ځانګړې ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له ښځو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنټری کاکس مشر ملیحا اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواري ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي. جمع بنیادی کار هم دا وی چې موږ د ښځو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي، که موږ سره رابطه وکړي نو موږ له هغو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې دننه نارینه او ښځینه غړي په مسله پوه کوو. موږ مختلف سیمینارونه کوو، د هغې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلې لپاره د دغه اجنډې لاندې د خیبر پښتونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو، په حکومتي څانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو، په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلي شرعي سیوا کولو او ورته د ټرانسپورټ سهولت ورکولو، په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شامل دي.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
هر کال د نومبر 14مه په نړۍ کې د برداشت د اوبخي 14مه په نړۍ کې د برداشت او زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي چې مخې په ټولنه کې د زغم او عدم تشدد کلتور ژوندی ساتل دي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي پښتانه ټولنه له تېرو څو لسیزو راهیسې نامنې او جګړو ځپلې ده چې له وجې د پښتنو ټولنیز کدرونه زیانمن شوي دي. دوی په خبره اقتصادي مسلو، بیروزګارۍ او ګرانۍ هم خلک له ذهني پریشانو سره مخ کړي دي چې له وجې په کور دننه او هم بهر د خلکو رویې ترخې شوي دي. دا چې په پښتانه ټولنه کې د عدم برداشت د له منځه وړلو او پر ځای د زغم د یوه کلچر رامنځته کولو لپاره څه باید وشي دا به د فرخندې په فرخندې اسد په دې رپورت کې وورو.
د ټولنیزو چارو پوهان وای په پښتنه ټولنه کې د 1300 لسیزو راهیسې نام نه یو او د ترهګرۍ پیښو پښتانه له داسې نوو مسلو سره مخامخ کړ چې لوجې په ټولنه کې د برداشت او زغم کلتور ته سخت تاوان ورسید. د پېښور پوهنتون د سوشل ورک څانګې یو استاد پروفیسر ډاکټر محمد ابرار مشال ریډیو ته وویل په ورځپاڼو او مطبوعاتو کې هر ورځ داسې پېښې رپورټ کیږي چې پکې په وړو وړو خبرو خلک پر یو بل تشدد ته تیار شوي دي او دغه د زغم کمی څرګندوي.
نو چې کوم څه تاسو سیمه ویلې شي پاري کې وګورئ نو زما په خیال برداشت کمیدو سره روان دي. زمونږ انسټیټیوشن بیا کمزوري کېږي نو دغه وجه زمونږ مینس کې دا ټولنه چې کومه ده ختمېدو ته روان
دي. د پېښور های کورټ یو وکیل روبینا ناز وایي د پخوا په نسبت اوس په داسې کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د برداشت او زغم د کمی له وجې تشدد شوی وي. نوموړی وایي په کورونو کې دننه هم اوس د پخوا غوندې خلک له یو بل لپاره زغم نه لري.
هغه فیملی چې دی هغه ډیوایډ شي بیا چې کله ودونه وشي هغه شانتي ریسورس شته دی نه چې هغه ټول ایڈجسٹ کی. هغه سره چې بیروزګاری راشي فیملی کې څوک موږ وګوري طلاق ریشو چې وا پښتنو کې خو بد بګړی کېدو اوس تاسو وګورئ په سینکرو حساب سره کیسز چې دی هغه لګېدلي په عدالتونو کې.
په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د څېړنو په اړه د یوې ادارې پاکستان سوسایټي آف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین مشال راډیو ته وویل کله چې په کور دننه ماحول یو تن لا ذهني تناو او پریشانی ورکوي نو له کوره بهر دغه تن له نورو خلکو سره د زغم رویه نه خپلوي. نوموړی وایي د عدم برداشت او د دغې له وجې د تشدد رامنځته کېدو ګڼ وجوهات دي.
شوګر لیول کم شي د دې د کنټرول سیستم کم شي دا په وړه خبره باندې فلرش او غوسه شي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د سایکالوجي د څانګې یو استاد ډاکټر نوید عالم وای په خوا به د پښتني ټولنې او پښتونولۍ مثالونه ورکل کېدل دا ځکه چې په ټولنه کې باید یو بل لپاره د برداشت زغم خېګړې او له یو بل سره د مرستې دودونه وو خو اوس داسې نه ده. کارپوهان وایي معاشي او اقتصادي بدحالي او د تعلیم کمی هغه مهمې وجې دي چې د نورو مسلو سره سره په یو تن کې د زغم کمی راولي که هغه په کور دننه وي او که بهر. د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي په ټولنه کې د عدم برداشت ګڼ وجوهات دي. ډاکټر افتخار حسین وایي یوازې د پښتنو نه بلکې په پاکستان کې په مجموعي توګه هم د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. نوموړی وایي خلکو دومره تشدد ولید چې اوس ورته د نامنۍ پیښې عادي ښکاري. د نوموړي په خبره د ځوان کول د ساتیري لپاره هم داسې څه نشته چې د خلکو ذهنونو ته تفریح او راحت
ورکړي او سوچ او فکر کې آرام شاولي نو هغه چې دی عمده سیزونه ویني نو یا به نشو ته دي یا به کرایم ته دي یا به ذهني مریضان جوړیږي.
د ټولنیزو چارو پوهان دا هم وایي باید د عدم تشدد او د زغم عملي رویه له کوره یو ماشوم ته وښودل شي بیا به تعلیمي ادارو کې په پراخه کچه تشریح وشي او په هره لویا او وړه سیاسي او غیر سیاسي غونډه کې پرې خبرې او بحثونه وشي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا خو رښتیا راغله.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغه دوا په اړه د پوهاوی هلې ځلې کوي چې د ماشوم د ولادت پر وخت میندو ته ورکول کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د اکسیټوسین په نوم د دې دوا کار میندو ته په ولادت کې اسانی پیدا کولی، خو هر یوې مور ته باید ورنکړل شي، ځکه چې دا د هغې او هم د پیدا کېدونکي ماشوم ژوند ته خطر پېښولی شي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټره سمیرا شمس وایي د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې په اړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړې دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل، د هغه ستنې دا چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
گرم ستنا ورتا وای ڈیلیوری والا پروسیس تیز کی دو دپارا پی سی کی واسہ سیشن کرو بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نظر مونگا ڈیمانڈ ہو جتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑا کیسے کہ وومن کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجی سی نو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویرنس کو ڈاکٹرز ٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سیٹ کو
دت پجبا کے اکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تے نہ تیبی خزی پوینہ کی موجود وی دا ہا غبخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیس دی وی. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږیږي نو رحم واپس خپل ځای ته راوستو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
د بچه دانې خوله کلاویږي ماشوم راوځي. د ډبلیو ایچ او سټانډر خدا دې وایي چې لکه تاسو به آرټیفیشل هارمون لکه اکسیټوسین باندې ورکوي پوشکیږي، سرویکس نه کلاویږي نو
د بې پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز دیر په تیمرګره کې یوه څېړنه کړې وه. د دغه څېړنې له مخه هلته 80% ښځو ته دغه ستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوې وه چې باید نه یې ورکړې. په دې کې 25% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 25% د نورو، 6% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوې وي. د دغه څېړنې له مخه په 50 کې د څلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي، پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ساتن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړي وي.
زه به دا نه وایم چې دا یوه خرابه دوا ده، دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزول لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوي وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد وو. موږ وکتل چې د هغې بچه دانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د دغه ستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي بې له ضرورت یې چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیاره ده که نه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یوه ډاکټره شهلا مندوخیل وایي چې کله ضرورت وي نو دغه ستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
نو مونږ یې هغه ټایم ورکوو چې کومه ډاکټر یې کمپیټنټ یا په پوهېږي. اول مونږ ښځه کتلې چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي بچی، دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي.
ډاکټر شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي، نو نتیجه د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې یو نرسا شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ایل ایس ایم کے بی ایس ایم بیچلر آف مڈ وائف رال مسرا آگا ڈگری پروگرام دیا آگے نہ پاس آگے کی ماسٹر پروگرام پاکستان کے آغا خان کے آغا دل تک یہ تھی کہ مسرا فی الحال فور نرسز آگے تک فل سسٹم کا فارن کنٹری بند ہے آگے تو دفعہ آگے تو دل تک سیکورٹی آگا ملا ہوگی فیمل نرس جو یادو آگا مڈ وائف ہم دے اور نرس ہم دے مسرا پاکستان کے ٹون کوالیفائڈ دے لیکن آگے کی کم ڈگری پروگرام دے آگا تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ اباؤ ہوئی لیکن دل تک کہتے ہیں کہ مسترا 4-5
سال. ڈاکٹر شہلا پا خبر ہے دغستن د مور پا صحت دیر اثرات ہوں ہوئی چی پا کی زر بداوی الٹیاں نکول بے ہوشی او سخت سر درد شامل ہوئی. ایسٹر وائی دغا دوا پا ٹول نڑے کی استعمالی گی خوی آوازی پا اسپتالونو کی ماہرین دا استعمال ولو اجازت لری. ماہرین وائی دا دغستن لامل دا مور او ماشوم دمڑی نے مخنوی لپار ضروری دا چی پا ٹولنا کی دا آگاہ مہم نو چلے گی. لدے سر تڑلی خطروں نہ خلق خبر کرل شی، حکومت تے پدغ و حسو کے مخی تراشی اور اختیائی کارکون کی پدے بھو حکڑل شی چی دا دغا دوا سم استعمال سنگ کی گی.
مشال ریڈیو ہر اورس د کورونا وائرس پرے دو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
اردن کو دخ پرونے دپائے شیبی دی د خبرونو لنڈیز بال عبدالحی کاکڑا وورو.
د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د مسافر ګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې لس کسان بسوي دي. د نوښار پولیسو مشر او ځای خلکو مشالې له ټول چې نن سهار 9 بجې ګاډي له سپین کاڼي څخه کاکا صاحب ته په لاره وه چې کندې ته پریوت. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز تور پورې کړي چې په ګلګت بلتستان کې د ټاکنو کې درغلي شوې ده. په ګلګت بلتستان کې د نومبر په 13مه انتخابات شول چې د سرکاري ریډیو په نه د زر غیر سرکاري نتیجو له مخې واکمن تر کې ثابت پولي زیاتي چوکۍ ګټلې دي. خو بلال بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرسیالي مشرې مریم نواز په ټوټر پاڼه لیکلي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوې، خو دوی دواړو په دې اړه کوم شواهد وړاندې نه کړل. د تیرې شپې راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ د فیض آباد په سیمه کې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې په فرانس کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرو له وجې په اسلام آباد کې دي د فرانس سفارت وتړل شي او د یاد هیواد سفیر دې له هیواده وشړل شي. دا اجرا تیر مازګر د راولپنډۍ د لیاقت باغ اپیل شوی چې د یاد ډلې په زرګونو پلویانو بیا احتجاجي لاریون وکړ. د اسلام آباد ریډ زون ته چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پکې دي تلل غوښتل چې پولیس سره نښتي هم وسوي. د سند وزیر اعلی په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ځان قرنطین کړی دی. د وزیر اعلی له دفتره نن په خصوصي بیان کې ویل شوي چې د مراد علي شاه د کورونا ټیسټ مثبت راغلی. موږ په بیان کې ویلي چې نرمه تبه یې وه، د جمعې تر منځه وروسته یې د ځان ټیسټ وکړ او ډاکټرانو په مشوره یې ځان قرنطین کړ. د بشري حقوقو څار ادارې هیومن رائټس واچ پر اروپای ټولنې غږ کړی چې دا د پډاګه کړي چې د منځنۍ اسیا پراخ ملاتړ په دې منطقه کې د بشري حقوقو په اړه له حقیقي اصلاحاتو سره تړلې دي. نیویارک میشتې ادارې دا غږ نن په داسې وخت کې کړی چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د ویډیو له لارې د قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ملاقات تیاری کوي. دا لیدنې د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د وزیرانو د 14مې غونډې په لړ کې کېږي.
د خبرونو ولې لنډیز را ورودون کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا عبدالحی کاکر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان اوس له تاسو سره اجازه غواړو د پیغام